د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخ مدرس صبحو بلې خبرونه کې هرکلی کوم. لسو څخه تر یولو سو بجو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو په بیلابیل موضوعاتو مطبوعاتي کتنې هم شته دي. له تازه حالاتو مو خبرو او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو په دې غړې کې په آخر کې د سولې پر لور خبرونه هم اوریدای شئ. نو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. لومړی به ګولای ستاسو خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو غونډه شروع شوې ده. هندوای د کنټرول پر کرخه د پاکستان له لورې په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي او نن په روس کې د درغلیو پر ضد مظاهرې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه شروع شوې ده. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیه د پارلمان مشران او استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمه ییز هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث کول دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د غونډې د پرانستلو پر مهال ویل چې په ټوله نړۍ کې ترهګرۍ یو لوی چیلنج جوړ شوی دی.
Most of our respective countries have faced the maximum run
سیمیز هیوادونو د القاعده، طالبان، ایست ترکستان، غرزنګ او همدغه شان نور ډلې لکه داعش او غواخونو سره مخامخ دي. د ترهګرو د لاسا په دې سیمه کې ماشومان، خزي او سړو خپل کورونه پرېخې دي. نوموړي زیاته کړه چې پارلماني ډیپلوماسي له لارې د سیمیزو هیوادونو ترمنځ کشالي هواري دي شي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل دي چې سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس ته په خپل لومړی وینا کې عبدالرحیم ابراهیمی ویل چې په گاونډي او سیمه ییز هیوادونه دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې دوی سره همکاري وکړي. پرون اسلام آباد ته په رسیدو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق سره نوموړي په دواړه خيزه مسلو هم خبري وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي بګړې کلبوشن یادوف میرمن او مور به سبا پاکستان ته رسیږي. د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې هند ورته خبر ورکړي چې د کلبوشن یادوف کورنۍ به د ګل په ورځ اسلام آباد ته ځي او په هماغه ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. دا له هغې سودا چې د پاکستان حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې کلبوشن یادوف ښځې او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزې ورکړي. یادوي چې کلبوشن یادوف د تیر کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوې او فوجي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان له لورې په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي. پرون هندي فوج په یو بیان کې ویل چې پاکستاني ځواکونو په راجوړي سیکټر کې په هندي پوستو ډزې وکړي چې د دوی په خبره دا له اوربند څخه سرغړونه ده. په بیان کې ویل شوي چې په وژل شو کې یو فوجي افسر هم شامل دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې وروسته د پولې په اوږدو کې د دواړو غاړو لورې د ډزو او توغندیو د ویشتلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بارنو چارو په وزارت کې د ایشیا چارو د ادارې مشر زمیر کابلوف رویټرز خبرې جان سره په مرکه کې ویلي چې روسیا په دې اړه د امریکا د بارنو چارو وزارت د سرپرست مرستیالي سره په تماس کې ده. تر دې یوه اونۍ وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل کلنۍ خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او ویل چې ماسکو له افغان حکومت او په دغه هیواد کې له امریکا سره همکارۍ ته چمتو دي. په غبرګون کې افغان حکومت ویلي چې ټول هیوادونه کولی شي له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د ډلو نه بلکې د حکومتونو په کچه ټینګې کړي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بارنو چارو وزیران به د سیمې پر ستونزو وغږیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي شوکیب مستقنی مشال اډیټو ویل چې دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي چې پکې به د درې وړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزه همکاري په اړه خبرې وشي. بیجنګ په جون کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د دې خبرو طرح وړاندې کړې وه. د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والی عطا محمد نور وای کده د په اړه حکومت او د ګوند جمعیت اسلامي مشوره ناکام شي دی به د بلخ د والی په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. نور پرون په مزار شریف کې خار کې یوې غونډې ته ویل چې د دندې پریښودو پریکړې د جمعیت اسلامي ګوند ته پریښي ده. نور همدغه راز د افغان حکومت په اجرایه رئیس تنقید وکړ او له جمعیت ګوند څخه یې غوښتل چې د عبدالله پر ځای بل څوک حکومتاري. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. نن په ماسکو کې د اداري فساد پر ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولنی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهره کوي، خو چارواکو په ماسکو کې د مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. بلخوا د بشري حقوقو د سر نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ وایي چې دا د کرملین لخوا د اپوزیشن پر ضد عملیاتو بیلګه ده. ناولنی د مظاهرو تابعیت کوونکي فعال ایلیا یاسین ملاتړ کړی دی. شمال کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دایې د جنگ عمل بللې دي. د شمال کوریا د بارونو چارو وزارت نن ویل چې دوی د ملګرو ملتونو بندیزونو په مکمل توګه ردوي چې د هیواد حاکمیت څخه سرغړونه ده. نو موږ ویل چې دا د جنگ عمل دی. د کوریا ټاپو وزم او د سیمې امنیت دا خرابولې چې دا باید تر غیر سرغړې چې ملګرو ملتونو په شمال کوریا نوي بندیزونه ولاګول. او وروسته خبر د کرکټ ترکو د سریلانکا او هند ترمنځ دریم شل اوریز کرکټ لوبه نن په ممبئی ښار کې کیږي. تر دې مخکې هند په دواړو لوبو کې سریلانکا ته شکست ورکړی. بل خوا پرون نیوزیلند کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په دویم یو ورځنی لوبه کې په 224 رنځونو ماتې ورکړې ده. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو ګلیاز تاسو ته د دې خبرونه وویل. په دې غړي کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشران په سیمه ییزو چارو خبرې کوي. پرون اسلام آباد ته له افغانستانه د پارلمان مشر سره د پلاوی ورغی او د پاکستان د قومي اسمبلی د مشر آیا صادق سره یې وکتل. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړې شي، دغه اړیکه باید لا پیاوړې شي او دې ته مخکې هم کار شوی دی.
په سواد کې یو لوی مشوره شوې چې ډېرو ښځو به کې برخه واخیسته.
جبه می پښتو دا یوسف زایم کوم افغان زما لاس کې می قلم دی او کتاب پوندې جانان زما زه د پښتونخوا د باغیچی یو وګمه ما زه د لر او بر د پښتنو جګه شملای ما.
او د سولې پر لور خبرونه کې به وایي چې افغان چارواکي د سولې لپاره په کومو هلو ځلو بوختي.
د ټولو نه اونده مشکلی په وړاندې هغه د دې اعتمادي او فضا ده. په کار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس تاسو ته خبريږي. اسلام آباد ته ورزو او د خپل همکار احمد الله سره په هغه غونډه باندې خبرې کوو چې دا اوس په اسلام آباد کې روان ده او د شپږو هیوادونو د پارلمان مشران او پلاوی به کې برخه اخلي. احمد الله سره مشه او اوریدونکو ته په دې اړه نور تفصیل وایي. احمد الله زموږ آواز اوري؟
جی بالکل.
احمد الله په خیر راغلی او د اسلام آباد د غونډې پاړه کوردونکو ته تفصیل وای.
بالکل بشیر، د شپږ ملکونو د سپیکرانو کوم غونډه چې وا هغه نن تقریبا 9 بجې په اسلام آباد کې شروع شوله چې پکې د روس، چین، پاکستان، افغانستان، ایران او د ترکی سفیران چې کوم دي دوی ګډون کوي. او په غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین او د سینټ کم چیرمن چې رضا ربانی هغه هم موجود دي. دا محل د ترکی سپیکر چې کوم دی اغا غونډې ته وینا کوي. لدی وړاندې د پاکستان سپیکر سردار ایاز صادق، د افغانستان سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی، دغه شانتي د چین، د روس او د ایران چې کوم پلاویو هغه هم ویناګانې وکړلې. او دا محل اخري سپیکر چې کوم دی وینا کوي. د پاکستان سپیکر سردار ایاز صادق چې کوم هغه د غونډې پرانیست وکړله او په دغه محل د هغه وینا وا چې دا محل تر ټولو زیات چې کوم کډوال دی هغه په پاکستان، ایران ایران او ترکی کې دي، او د دین علاوه د سیمې ملکونو ته چې کوم شي نه ټول در ټولو زیاته خطر ده، نو هغه تر هغری ده. نو په کار ده چې موږ ټول را یو ځای شو او په ګډه سره د دې مقابله چې کوم ده هغه وکړو. په نوموړي دام وینا وا چې نړیوال تنظیمونو چې کوم دي هغه د کشمیر او دغه شانت د منځنی آسیا چې کوم دغه دي یا دغه شانت د یروشلم چې کوم دغه هغه مسلې د حل لپاره چې کوم دي هغه لپاره هغه شان کوششونه نه دي کړی چې کوم کول په کار دوبکاري چې دا قسمه شخړې چې کوم دي چې دا هوار کړل شي چې گاونډي ملکونو سره یا نور ملکونو سره چې کوم تاو تری خالي چې هغه په دې طریقه باندې ختم شي. دغه شاید افغانستان سپیکر چې کوم هغه هم ویناګانې وکړي او هغه هم دغه شان د ترهګری او په نورو مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، او دا هم وینا وه چې دا قسمه غونډه چې د سپیکرانو کمدانو دا د راتلونکي لپاره هم په کار رځکه چې دې سره د خپل خیالات او سرګندونو کولو موقع ملاو شي او دا قسمه سره رابطې چې کوم دي هغه نور هم ښې کیږي. د دې د ویناګانو وروسته د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی او د سنیټ چیرمن رضا ربانی هغه به هم ویناګانې کوي، او د هغه وروسته به بیا د سپیکران چې کوم دی دوه ناستې به د دې کیږي چې په لومړۍ ناسته کې به د منطقې څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د حکمت عملی د لټولو او د پارلمان په کردار به خبرې کوي، او په دویمه ناسته کې به سیمه ییزې رابطې په زیاتولو او د نوو لارو په لټولو چې کوم دی هغه به خبرې کوي. د غونډې په پای کې نن ماښام چې کوم دی هغه به یو ګډ شریک اعلامیه چې کوم ده هغه به هم جاری
کولای شي. صحیح شو. ډیر زیات مننه احمد الله، تاسو موږ سره د اسلام آباد ټلیفون پکر خو اوریدونکو. په اسلام آباد کې مو د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو ورسره ورغلي د پارلماني وفدونو د هغې غونډې په اړه له احمد الله واورېدل چې دا اوس په اسلام آباد کې روانه ده، او دوی د ترهګرۍ سره په مبارزې او په سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. پرون اسلام آباد ته د افغانستان د قومي اسمبلی یا د ولسی جرګې سپیکر یا مشر عبدالروف ابراهیمی ورورسېده، او هغلته یې د پاکستان د قومي اسمبلی د مشر ایاز صادق سره ملاقات وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردش شم سره مو په دې اړه مرکه کړې، او لومړی مو ته پوښتنه کړې چې دغه دواړو په کومو خبرو باندې بحث وکړ.
پرون د افغانستان د ولسی جرګې او جکپور هیئت د ښاغلي ابراهیمی صاحب په مشرۍ باندې اسلام آباد ته راورسېدو. هدف یې د راتګ دا دی چې دلته د پاکستان په کوربتوب د شپږو هیوادونو چین، روسیې، ایران، افغانستان، پاکستان او ترکیې د پارلمانونو د رئیسانو کانفرانس دی دایر کړی دی، نو په دې کې د ګډون لپاره راغلی دی. او د کانفرانس دوه عمده موضوعات چې دي چې په هغې باندې خبرې کېږي، هغه دا دی چې څنګه پارلمانونه کولی شي چې د دغو هیوادونو چې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ګډې تګلارې ولري. دویم موضوع منطقوي اتصال دی چې په دې اړه هم په شریکه داسې تګلارې رامنځته کړي چې د دې هیوادونو ترمنځ اقتصادي او مخابراتي اتصال څنګه رامنځته شي.
او شم صاحب، د پاکستان د چارواکو سره یا د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق سره عبدالروف ابراهیمی چې د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر یا مشر دی، ملاقات وکړه، هغه سره په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
بالکل، پرون هغه سره یو هغه د خراغلاست او کارټیسیکال هغه ابتدایي ملاقات وو. پاره کې سره دې چې مختصر دغه وشو، خو بیا هم د دواړو خواونه تفاهم هم دا و چې هم د توریزم سره مبارزه په اړه باید په شریکه سره کار وشي. د دواړو هیوادونو بیا د منطقې په سطح د اقتصادي خیراستیا لپاره هم باید په مشترکن کار وشي. په اصولو کې د دواړو طرفونه د نیکو هیلو او د ګډ کار کولو تصمیم او دغه اعاده وشوه.
او شم صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان د پارلمان غړي کابل ته لاړل، دغې نه مخکې د کابل نه ځینې کسان درغلي وو اسلام آباد ته، دغه سي ناستې تاسو څنګه ګڼئ؟ دغه سي تګ را تګ د سفرونه
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړې شي، او بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو په راس کې یو هغه مهمه برخه د ولس د نمائندګۍ تګ را تګ دی او هغه ناستې دي. نو زمونږ حکومت د هغې طرفدار دی او دغه اړیکه باید لا پیاوړې شي، او دې ته مخکې هم کار شوی دی، او دې ته تېر غونډه کې هم د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې ژمنه وکړه چې د دوی را تګ چې مخکې د دو جانبه غونډه د پاره او هغه هم په خپل ځای دی تاریخ نه دی اعلان شوی هغه اول چې موږ به بیا راځو که څه هم دغه غونډه چې ده دا منطقي ده او دا د شپږو هیوادونو یو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي دي زیات بحث یا دو جانبه برخه نه ده تګ راتګ او دغه اړیکه مهمه ده
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غ مینه لژوند د سرنست
ده غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
او ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکلی چې په پاکستان کې نهایش نړیوالې غیر سرکاري ادارو ته حکم شوی چې خپل فعالیتونه ختم کړي او له هیواده ووځي په لیکنه کې راغلی چې پاکستان دا مهال له کورنی سیاسي بحران سره مخ دی او د بهرنیو سازمانونو د تړلو اقدامې ښایي یو نړیوال بحران را پیدا کی د دوی د پاره او په دې طریقه باندې په نړیوالو توګه پاکستان نور هم یوازې کی هرون بچا د دې لیکنې مهمه برخه درته وای
د فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکنه وای د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې فعالو نه وشتو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته پرته له کومې وجې خودلو امر کړی چې په دریو میاشتو کې خپل فعالیتونه وتړي او له پاکستانه ووځي لیکنه کاږي د پاکستان پوز د پلټنو په نتیجه کې د حکومت دغه پریکړه به د هغه هیواد د مدني ټولنې د کمزورتیا او د سختدریزه ډلو د پیاوړتیا سبب شي په لیکنه کې په پاکستان کې د بهرنیو سازمانونو د تړل کېدو پر حکومتي اقدام ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي یو غربي ډیپلوماټ رسپانې ته ویلي دوی نه دي خبر چې په راتلونکي کې به څه پیښ شي لیکنه وایي له دې باوجود چې د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل د یاد ګوند حکومت دوام لري خو په خپلو پریکړو او کارونو کې زړه نازړه دی نتیجتا د پاکستان پوځ ته فرصت برابر شوی چې د هغه هیواد د سیاست او بهرنۍ پالیسۍ چارې په خپلو لاسو کې واخلي په لیکنه کې د پاکستان هیومینیټیرین فورم نومې یوې ادارې په حواله ویل شوي بهرني غیر دولتي سازمانونه د پاکستان شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د ژوند په بیلابیلو شعبو کې خدمتونه رسوي د دې ترڅنګ له دې ادارو سره شاوخوا 15,000 پاکستانیان کار کوي او په 2014 زیږدیز کال کې دوی په پاکستان کې د پرمختیا او خلکو ته د بیړنیو خدمتونو رسولو په برخو کې د 215 میلیون ډالر په اندازه مرستې کړې دي د لیکنې تر مخه 2 کاله مخکې هم پاکستان له ټولو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي ول چې له حکومت سره ځانونه بیرته راجستر کړي دغو ادارو د حکومت امر پر ځای کړل خو 15 ورڅخه پرته له دې چې علت ورته وښودل شي وتړل شوې لیکنه د ځینو بهرنیو سازمانونو د چارواکو له قوله وایي د پاکستان پوځ له هغې وروسته په دوی پسې راواخیسته چې یو پاکستانی ډاکټر چې له سیف دی چلډرن نومې نړیوالې ادارې سره کار کاوه د ماشومانو د واکسین د یو کمپاین په ترڅ کې په پټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه عبدالعدن کور ته ورسید لیکنه کاږي د پاکستان استخباراتي ادارو په هغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو ډیپلوماټانو خبریالانو د نړیوالو ادارو د کارمندانو د څار چارې تیزې کړې دي لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ دی د بهرنیو سازمانونو د تړلو حکومتي اقدام به دغه هیواد په نړیواله کچه نور هم یوازې کړي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 22 په لنډو سپو 2013 14,530 18,380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي
بالکل اوریدونکو تاسو موږ په دغه سپو اوري په سواد کې یو لوی مشاعره شوې ده چې پکې خزینه شاعرانو هم برخه واخیسته او ګڼو شاعرانو پکې خپل کلمونه وورول په دې موقع باندې دغه خزینه شاعرانو په خپل شاعرۍ کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې او د خلکو یې داد واخیسته د دوی د شعرونو او د خلکو د داد اندازه په دې رپورټ کې چې نیاز احمد خان را لګلی دی کولای شي
د سیدو شریف په حدودیا حل کې د جانجیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړه کړی شوې مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې اتو نه زیاتو ښځینه شاعرانو برخه واغسته او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. د مشاعرې قربانو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وې.
د اخلاص او پختنې مینې سلامونه او نیک هیله درته ډالۍ کوو.
مشاعرې ته ورغلي د دیر څخه نیلم ارزو نظم او غزل وړاندې کړو چې حال کې موجود په سلګونو ظلمو ورته ډېر ښه داد ورکړو.
داسې چې د ژوند د رڼاګانو نوې سارې راشه د الفت ټولې قصې به درته وکړم او تل مې د ارمان په مرۍ ګوتې کدي وژل کوي. تل مې د ارمان په مرۍ ګوتې کدي وژل کوي. بس کا ګورې مکوا خیرې به درته وکړم.
د پیخور سره تعلق لرونکي کلثوم زیب په شاعرۍ کې وایي چې پښتنه یم خو حالات به بدلوما.
جبه مې پښتو ده یوسف زایم کوم افغان زما لاس کې مې قلم دی او کتاب غوندې جانان زما. زه د پښتونخوا د باغیچې یوه وږمه یم. زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یم. مننه. نور یما رڼا یم یو جذبه یم وفا یم رسم به منزل تا چپ زړه باندې صفای ما.
مشاعره کې د کالج د کونکو جنکو هم کلامونه وړاندې کړل چې پکې د سیمې د یو شاعر سیراج الدین سیراج لور نایاب د خپل پلار لیکلای شوی کلام وړاندې کو.
پجوند کې کله هم ریاکاری مې کړی نه دا او د چا سره هم مینا بازاری مې کړی نه دا. آسیم ګناګاریم خو په یو رب می مان دے قسم دے د بندیانو بندگی می کړی نه دا.
دغه نګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بل شاعر خپل ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او ریدونکو څخه داد واغستو.
زمينه کوم نه يرېږم هیڅ نه جانانا پیغور ته متنا مې من لي دي رازا پتا پسې مې ټولش بجړلي دي رازا.
په دغه موقع شاعرانو ته یادګاري شلډوره ورکړی شول او د سواد سره تعلق لرونکي سلور د پښتو ژبې رسنو سره کار کوونکي خبریالانو ته د ستاینې په توګه سندونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو وای هم بیره د ساتلې هم ټال دی رشا ستالې وده اوسم په خپل حال دی. دا د ډاکټر عبدالخالق زیار شعر دی چې د هغه له ګڼو مشهورو شعرونو څخه یو دی. ډاکټر خالق زیار تیر کال وفات شو او تر شای ګڼ کتابونه پرېښودل. نوموړی ژباړن هم و او نثري کتابونه یې هم لیکلي دي. سبا یعنې د دسمبر په 15 تاریخ د هغه لومړی تلین دی او په دې ورځ به په مختلفو ځایونو کې په افغانستان او پاکستان کې پښتانه لیکوالان او شاعران راټولیږي او د هغه په کار به خبرې کوي. محمد عمران تاسو ته تفصیل وایي.
ډاکټر خالق زیار چې یو شاعر ژباړن او لیکوال ترڅنګ د پېښې په لحاظ ډاکټر وو خو د خپلې پېښې سره سره د پښتو ژبې او ادب په میدان کې د خپلې برخې کار کړی دی. ملکن ادبي او کلتوري جرګه هم هغه ادبي ټولنه ده چې ډاکټر خالق زیار او د هغه نورو شاعرانو ملګرو د دې بنیاد کې خوده وو. تیر کال د ډاکټر خالق زیار ناڅاپي مرګ که د پښتو ادب میدان خالی کړی نو د هغه نږدې ملګري هم د هغه مرګ د پښتو ژبې او پښتنو لوی زیان بولي.
Yeah.
ځوان لیکوال، شاعر او د ملکن پښتو ادبی او کلتوري جرګې مشر سکتر نیازک خان وایي چې ډاکټر خالق زیار یو له هغه انسانانو چې په ظاهر او باطن یو رنگ و، چې کومه خبره به یې کوله نو په دلیل او منطق به یې کوله. یوازې د چاویلی په بنیاد یې کله هم د چا سره په یو موضوع خبره نه ده کړې،
هڅې د وایي خبره نه ده کړې چې پلانکی ویل او دا ویل نه د دغه ځان ساتلې. هغه مونږ ته هم دغه درس را کړی چې چا سره هم خبره کوي نو په دلیل باندې خبره کوي، هڅې د وایي خبره مه کوي. نو ډاکټر صاحب کمی په مودو مودو وي او الله دې وکړي چې په پښتنو ټولنه کې دغه کمی ختم کړی شي، بل یو ډاکټر حارث زیار صاحب پیدا شي، بل پیدا شي او د پښتنو دغه کمی ختم کړي.
د ډاکټر خالق زیار دوه شاعرۍ کتابونه او درې نثري کتابونه چاپ شوي. د هغه د کار په اړه نیازک خان وایي چې لا هم ډېر داسې مواد پراته دي چې چاپ شوي نه دي او زر ده چې پښتنو ته په کتابي شکل کې مخکې راشي.
په شعر باندې خو د هغوی دوه کتابه چاپ دي، وړمبې تلوسي کتاب دی، دویم وس مرګ پس د هغوی کتاب چاپ شو، خپل رباب خپله نغمه. هغه په ژباړه باندې ډېر کار کړی دی، دا خاوره او دا خلک، پښتنو بغاوتونه او مات څنګونه. د خلیل جبران صاحب کتاب دی، هغه هم ژباړلې دی، په هغې باندې کار کړی. نور ډېر مواد داسې دي د ډاکټر صاحب سره پراته دي، مونږ به کوشش کوو چې هغه هم راواخلو او دغه چاپ ته وسپارو او دغه هم د پښتنو سره شریک کړو.
ډاکټر خالق زیار وراره جوهر لونګین بیا وایي چې په لومړي تلین به د هغه د کتاب خپل رباب خپله نغمه مخکتنه هم وي، چې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نه پس چاپ شوی وو، خو دې ترتیب او سمو نه د مرګ نه وړاندې په خپله کړې وه.
نو دا به 5 دسمبر د ګل په ورځ او سهار 9 بجې د هغه په مزار باندې وي. د دې غونډې مشر میلمه چې دی هغه لطیف لالا دی، صدارت نوموړی لیکوال سلیم راشد کوي. په دې کې به مقالې هم اورول کیږي.
پری دستور کې به ډاکټر خالق زیار په کار او زیار د پښتونخوا نوموړي لیکوالان په نثري او نظمیه بڼو خپل تاثرات او مقالې هم وړاندې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د ډاکټر خالق زیار د کار او ژوند په اړه مو اوریدل چې سبا یې تلین دی. د هغه یو شعر اورو د سردار یوسفزی په غږ کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې لسنیمې بجې شوې. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه شروع شوې ده. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیه د پارلمان مشران او استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د غونډې د پرانیستلو پر مهال ویل چې په ټوله نړۍ کې ترهګرې یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. د افغانستان ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي دي چې په سیمه ییز هیوادونو د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس په خپله وینا کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په لومړۍ کرښه کې دی. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادوف میرمن او مور به سبا پاکستان ته رسیږي. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې کړې. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. دا خبره په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رویټرز خبرې اجازه کړې. د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والي عطا محمد نور وایي که د ده په اړه حکومت او د ده ګوند جمهوریت اسلامي د مشوره ناکامه شي دی به د بلخ د والي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره پرون په مزار شریف کې یوې غونډې ته کړې. نن په روس کې د اداري فساد پر ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولینی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهرې کوي او شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا نوي بندیزونه رد کړي.
ګلای ستاسو د خبرونو لنډیز و یو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس به سیرات ظهیر د ستاسو پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې وایي.
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې لیکلې او وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر په توندۍ سره خرابېدو لخته روان دي او د دې اندازه د دې خبرې نه لګېدې شي چې د امریکایي صدر ټرمپ په افغان پالیسۍ کې په ډاګه ښکاري چې امریکې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ټوله پړه په پاکستان اچولې. د ادارې په وینا له دې وروسته امریکې اکثره وخت پاکستان ته پسنه سره ډول دړکی ور کړی او هم په دې وجه په پاکستان کې د سینټ په تیر غونډه کې سینټرانو د امریکای لخوا دړکی سنجیده غستو باندې زور را وړي. ادریا اخري کلی کې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان دې په امریکا پډاګ کړی چې د دې دړکو به امریکایي مفاداتو ته زیان ورسی ځکه چې د دې منفي اثرات قابو کول به ډیر ګران شي. نو باید چې پاکستان د امریکای کاروي ودرولو لپاره د نړیوال رورولې او دوست ملکونو مرسته تر لاسه کړي او ممکنه تدبیرونه اختیار کړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په عدالت کې د 15 بلاګرز په ضد خپل تحقیقاتي رپورت وړاندې کړو چې پکې ویلي د دې بلاګ لیکونکو پر ضد په انټرنیټ باندې د مذهب د سپکاوي موادو ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي په دې موقع جج له خبريالانو وپوښتل چې د دروغو خبر خپرولو باندې سزاوی د کوم رسو چې دغه مقدمه ټرایل کوټ ته ولېګل شو. اداري زیاتوي چې د دې باوري جوړولو ډیر ضرورت دی چې د مذهب د سپکاوي او داسې نور د دروغو تورونو لګولو او د دې په ذریعه د امن خرابولو او د انساني ژوند سره د لوبو کولو د عمل بند کړي شي او هم په دې لاره د قانون عملداري قائمي دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. هله دا چې تاسو ورشي زموږ ویب سټ ته او دا ویب سټ څخه مختلف خبرونه واوري که په فیسبوک او ټوټر باندې تاسو نو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کوئ. شپې ډېر درته لګروس نور معلومات درکو خو وس نړیوال مطبوعات رویټرز خبرې راست لیکلي چې د پاکستان حکومت د ویش نړیوالو مرستندوی درو د تړلو وجوهات نه دی په ډاګه کړي. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د ښځو بشري حقوقو غیر سرکاري ادارو د تړلو حکم ورکړ شو خو عدالت دغه امر رد کړ. بلخوا د جرمني خبری اژانس ډی پی ای لیکلي چې د افغانستان د امنیت په اړه په بیجی کې د دسمبر په 16 غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د دوړو مقالو لوی برخې درته ګلایز وایي.
رائټرز خبري چانسلي کې د پاکستان حکومت د وښتو نړیوالو مرستندوی ادارو د تړلو اعلان کړی چې د دوی په خبره په هغه ځینو کې کار کو چې ورته اجازه نه و. د بشري حقوقو فعالانو د دې ګام غندنه کړې ده. خبري چانسلي کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وښت ان جی اوز یعنی غیر سرکاري ادارو ته په نوي ورځو کې دننه د خپل کارونو راغونډولو امر کړی. خبري چانس د هغه نړیوالو مرستندوی ادارو فهرست تر لاسه کړی چې د بندېدو حکم ورکړل شوی دی. په دې کې اکشن ایډ، ورلد ویژن، پلان انټرنیشنل، تھرو کیئر، پاتھ فائنډر انټرنیشنل، ڈینش ریفیوجی کونسل، جاٹ روس، اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن، آکسفام نوب او ماری سٹاپیس شامل دی. دا پاکستان دو کورونو چارو وزیر مملکت طلال چودھری خبری جانس تویلی چھ دغو غیر سرکاری ادارو لے اختیار بہار کار کو او ہس قانونی جواز یہ نہ درلودو. نموڑی پدی لڑ کے لزانگڑو مثالوں ور قبول سخا ڈڈا وکڑا خووی ویل چھ غیر سرکاری ادارو ٹولی پیسے پا خپل انتظامی چارو لگولی او پا حق زینو کے کار کو چھ ورت اجازہ نوا. خبری جانس لکی دا پاکستان ہیومینیٹیرین فورم چھ دا درش پیتا نڑیوالو ادارو استازی توب کوی ویلی دی وزارت لخوا ورتا د یولسو غړو ادارو غړیتوب د ردولو لیک استول شوی دی. دوی ویل چې ټولو غړو د فیصلې خلاف د اپیل خبره کړې ده او په هغه لیک کې د ادارو د تړلو وجوهات هم ندي خودل شوی. د دې درسنګ خبري جانس له نورو غیر سرکاري ادارو پښتنې هم کړي او هغوی هم ورته ویلي دي چې د بندولو وجوهات ورته ندي ورکل شوی. رائټرز خبري جانس لیکي چې د پاکستان حکومت د جنوري په میاش کې هم د خزو او بشري حقوقو سلګونه مقامي غیر سرکاري ادارو د تړلو حکم ورکړی وو خو عدالتونو هغه فیصله رد کړی و. بلخوا د جرمني خبري جانس ڈی پی اے لیکي تم سرګندېږي چې په بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ کې دونکو درې اړخیزه غونډې هدف به سیمایز امنیت او پرمختیا وي. د درې وړو هیوادونو د بهرنو چارو وزیران د دسمبر په 26مه په بیجینګ کې غونډه کوي. خبري جانس د چین د بهرنو چارو وزارت په حواله لیکي چې په جون میاشت کې د خبرو تر وروستو د خپل نوعیت لومړی غونډه ده. پاکستان د بیجینګ په مشرۍ کې د شنګای همکاري سازمان غړی هیواد دی، بلخو افغانستان د هغه سازمان مباشر غړی دی. ډی پی اے خبري جانس د پیکینګ پوهنتون د نړیوالو زده کړو پروفیسر وانګ لینګ په حواله لیکي چې د غونډې هدف په افغانستان کې ثبات راوستلو لپاره نوې لارې چارې لټول وي، ځکه چې پاکستان او چین دواړه امنیتي ګواښونو اندېښمن کړي دي. خبري جانس لیکي چې افغانستان د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو زیاتېدونکو اثر راکمولو لپاره هڅه کوي. د پروفیسر وانګ په خبره پاکستان او چین د بهرني هیوادونو په توګه په افغانستان کې دننه د روغې جوړې او د جنگ وروستو د بیا ودانۍ په اړه اندېښمن دي. وانګ خبري جانس ته ویل چین به کوشش کوي چې د اقتصادي مرستو له لارې د افغانستان د بیا ودانۍ په کارونو کې برخه واخلي. په دې کې یوه کړۍ یوې لارې پروژه هم شامل ده.
ټولنه او سختریزي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سوم د افغانستان د هلمند ولایت څخه رپورت درورو. پرون د افغانستان هلمند ولایت د امریکای لوړ پوړي پوځي چارواکي ورغلي وویل ته د والی سره ملاقات کړی دی. دوی د طالبانو پر ضد د روانې جګړې او د ترهګرې سره په مبارزې خبرې کړې دي او دا یې هم ویلي دي چې څنګه کولای شي د طالبانو مالی سرچینې قابو او یا هم په بشپړ توګه بند کړي. سالم محمد صالح په اړه تفصیل درته وایي.
د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحری قواو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قلو اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولس مشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوړخیز همکاري د لپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی او خپلې ژمنې اظهار کړې، په هماغه ډول دوی هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترورستانو شکست خوړله.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویارک ټایمز راسپانی درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغه مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس راوړي. دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاس ته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه یوسي.
شغلی حیات وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعې قمندان هم شامل دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال شتون دی په غیر باندې مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي باندې په خپل ډول چې کړی دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د وادي سرسم تاسو د سولې پر لور خبرونه دراو د تاسو هر هفته د یک شنبه یا اتوار او د هر ګل یا دوشنبه پر زول مشال ریډیو وړاندې کیږي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو پیلول لپاره غنی هر اړخیزي هڅې پیل کړې دي. د افغانستان سولې علي شورا غړي بلابیلو ولایتونو ته ځي او د قومي مشرانو ترڅنګ دینی عالمانو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي. په دې نو هڅو کې یو خبره ده هم دا چې افغان چارواکي وایي طالبانو سره بغیر له شرطه خبرې کول غواړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواکم هر کله مکم اوریدونکو په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویل چې طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او اصلي پر ځمکه کې دي. د جنگ بندۍ شرط او وړاندیز هم شوه وو خو د هر څه طالبان د مذاکراتو پیلولو لپاره نه قانع کړي. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی تیار دي چې طالب وسلوالو سره د خبرو تر پیل مخکې کم شرط کې نږدي. د دې شورا یو مشر غړی حبیب الله پوزی په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و. هغه هلته په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت دروازې د طالبانو په مخ خلاصې دي. نوموړی زیاته کړه چې اوس له جګړې څخه د لاس اخیستو لپاره طالبانو ته تر بل هر وخته ښه حالات برابر شوي دي.
د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیلولو لپاره هیڅ بې شرط نه لري، بلکې غواړي چې بې له کوم قید او شرطه له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او همداشان توقع لري چې د مذاکراتو او خبرو اترو د پیلولو لپاره طالبان هم کوم شرط وړاندې نه کړي. د افغانستان حکومت او د سولې شورا حتی دا حدیث هم آماده او چمتو ده چې کوم میکانیزم چې طالبانو ته قابل د قبول او غواړي دی هغه میکانیزم لاله خبرې پین کې موږ له دې سره هم موافقه لرو.
د سولې پر لور
تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په همدې مهال د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده. نږدې هر ورځ د طالبانو لخوا چاودنی او د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا عملیات کیږي. نو په داسې حالاتو کې آیا مذاکرات پیلېدلی شي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي د سیاسي روغې جوړې د هرې هڅې پیلولو مخکې باید دواړه خواوې د افغان ولس ګټې په نظر کې ونیسي او په دې توګه لږ تر لږه د مقدماتي خبرو لپاره نیغ په نیغه سره کښېني.
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي یوه فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادي وجود لري. پوکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادي یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادي د یو قوي ډیپلوماتیکو هلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطح باندې له یو تعداد هیوادونو سره او همچنان کولی شو په داخلي بورد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کړو.
سو بیو پخپل سپرلی کی دا سی پلم بو ولاڑ سو بیو پخپل سپرلی کی دا سی پلم بو ولاڑ سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولاڑ سو بیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ
زه بشیر گواخی موتاسی لمشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یو بی ادارې د بشریت لپاره لیدلور یا ویژن فار هیومنټی د 13 نومبر په 15 خپل رپورت کې ویل چې په 2014 کال کې تر اگرای د نړۍ ډیرو زپل هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان په 15 نمبر دی. لومړی هغه عراق خودل شوی. د رپورت کې د تر اگرای لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبی بنسټ پالنه په ګوته شوی. په ټوله کې افغانستان کې د دفاع وزارت تر مخه شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت لري. نو په داسې حالاتو کې باید د جګړې د ختمولو لپاره څه وشي؟ آیا د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان ستراتیژي پکار ده؟ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي هره وسلواله ډله بیل بیل خاصیت لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي پرې ځان تر پوهولو وروسته ورته ستراتیژي جوړه کړي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې د فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
د سولې پر لور
امریکایي او افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او دا د دې سبب شوی چې جګړه اوږده شي. دوی په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور شتون او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي ترهګري یوازې په صادقانه کار سره ختمېدلی شي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی او دریز لري چې کولی شي افغانستان کې د طالبانو سولې مذاکراتو کې د خپل وس مطابق همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو رغول د ترګری سره مبارزې لپاره مهم ګڼل کیږي. خدا کار څنګه کیدی شي؟ په دې اړه مو د پاکستان بهرنو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې آیا ممکنه ده کابل او اسلام آباد د سولې لپاره په ګډه کار وکړي؟
we were very clear that our long term objective was to ensure that Pakistan was a country which is comfortable with
mung da khpal hukumat par mahal policy dar lo da che Pakistan baye da gawaniyano sara da se adi ki walari che khaw shamo da dukhmanano par se dostan wi di hukumat le lumri sara da ta sarwar kad chile chin baghair tol gawandiyan zamug dukhmanan di hind kho pokhane dukhman de kabliyam dukhman kad iran sara dir dosti nishta yawazi chin dost ganal khas tradishi na da afghanistan sara adi ke baye مخامخ جوړ شي د واشنگټن لالاري باید ورتران شو مونږ واشنگټن سره اړیکو ته هم د کابل سره د تعلقاتو لمخي ګورو دا هغه سدي چې اوس بیرته پر مونږ راګرسي او خراب اغیزه کوي د پاکستان اوسنی حکومت پر پیښو د خبرګون خودلو بهرنی پالیسی پر مخ پیایي په تیارا کې لاس وهي
خو افغان او امریکایي چارواکي وايي پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس والی او طالبان د سولې خبرو ته په حاضرولو سره د می امن لپاره خپل خ نیتو خی او پاکستان تر اوسه ولې داسې نه دی کړی
فرست اف ال د ورلد نیډز ټو ریکګنایز دټ پاکستان ډز ناټ هولډ
لومړی باید نړۍ پر دې پوه شي چې طالبان د پاکستان په جیب کې نه دي کدا سه وینو پاکستان با په افغانستان کې د طالبان حکومت پر محل ډیورنت کرخه رسمي کړي وا په بهر او پاکستان کې ډیر خلک دا غلط باور لري چې طالبان زموږ موسیقي تناسي خو پاکستان په دوی یو څه اثر لري اسلام آباد کې بهرنۍ پالیسي جوړون کې غړي چې د همکارۍ لپاره باید وخت مناسب وي خو زه وایم چې دا وخت خای له وار د مخاطر شبي وي کوم یو څه قبول شو باید لس کاله مخکې مو کړي وي یا موبایل پرون کړي وي مانه دا چې کوي اوس کولی شو باید وې کړو ځکه چې د هرې ورځې په تیرې دوه سره حالات نور خرابيږي
هنا ربانی کار تاسو ویل چې پاکستان په طالبانو کنټرول درلود نو دا غوي د حکومت په محل به په ډیورنډ کرخه دوی رسمي کړي و افغانستان دا کرخه نړیواله پوله نه مني نو آیا دا اوس چې کومه جګړه روانه ده د دې لامل دا دی چې افغانستان ډیورنډ کرخه نه مني
نه بیخی نه نه غواړم چې زما خبرې غلطې تعبیر شي هغه ما یو مثال ورکړ چې ثابته کړم چې خلک فکر کوي چې طالبان د پاکستان خواږه دوستان یا ساتونکي دي نو زه وایم چې داسې نه ده ما دا یوازې مثال ورکړ چې ډیورنډ کرخه د پاکستان لپاره لوګه د مهاله یو موضوع ده فکر کوم دا یو سمه ارزو ده ګوره د هند سره موږ د کشمیر مسأله لرو ډیورنډ کرخه هغې مسألې ته نه رسي دا ډیره د حل وړ ده د تیر افغان لسمشر حامد کرزی سره هم موږ دا خبره کړې و هغه ته مو ویلي وو چې کته غواړي دا مسأله هم داسې به هله پاتې شي نو سم ده موږ دې سره سستون سره نه لرو دا باید د پاکستان خلاف نه کارول شي هر هیواد غواړي چې داسې متنازع مسایلو ته حل راووسی موږ دا کار د اعتماد ساسې لپاره غوښت داسې نه د چډیورن کرخه د پولي پتوګه فعالیت نه لري لا وار د مخه د پولي پتوګه کاریږي خو کته سو غواړي چې هم داسې وینو سم ده پاکستان لدیس لاستا راوړنا نه کوي
نو بیگ ډیل آی ډونټ تھنک پاکستان هاز مچ ټو گین فرام دټ
هنا ربانی کر افغان حکومت غواړي چې طالبان د سیاسي بهیر او د حکومت برخه شي نو آیا د اړیکو خکول لپاره داسې نشي کېدای چې پاکستان د افغانستان غوښتنې ومني او طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او دا غین روسته بیا په نورو مسایلو خبرې وشي
بدبختانه د طالبانو په مسأله کې امریکا او افغانستان هم خپل کار سم نه دی کړی د طالبانو سره مذاکرات باید داسې نه وي چې هسې په خوله وایي باید دوی په سرګنده ویلي وي چې طالبانو سره مذاکرات کو خدا واغه به ورته ورکړو مطلب مې دا دی چې ټول تور پر پاکستان لګول د امریکا او افغانستان لپاره ډیر آرام کار دی چې کوي زدا وایم چې کله افغانان د طالبانو سره مذاکرات تکینی نو دوی ځان سره سراوړي زدا بهرنیو چارو وزیر په توګه په دې هر څه کې ووم او اوسم هر څه لنیسته سارم زما همیشه نه احساس دا دی چې افغانانو وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې تګلارې سم پر مخ نه دا وړي یو طالبانو سره د مذاکراتو خبره ده او بل په دې مذاکراتو کې د عملی وړاندیزونو ورکول دي دا نه دي شوی
د سولې پر لور او همدی سره ل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر گواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.